السلام علیکم د مشال رادیو په دغه سهارنۍ خبرونه کې زه نجیب امیر او ګل ایاز در سره یو. خبرونه د جبار بریال په تخنیکی همکارۍ پر مخ وړو. د مهال د سهار 9 بجې دی. نن د اتوار ورځ او د سپتمبر د میاشتې 9مه نیټه ده. د پاکستان لخوا د طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه د افغانستان غبرګون، د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری د کار د مودې پای ته رسیدل، او د هزارې په نوم د نوې صوبې د غوښتنې پر سر ناندری زموږ د خبرونې مهم راپورونه جوړوي. خو په سر کې خبرونه د ګل ایاز نه.
سهار مو په خیر. لومړی د خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د پاکستان لخوا د خوشی شو وو طالب بندیانو په لیست کې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر مرستیال ملا غنی برادر نوم شته چې دوی د خوشی کېدو غوښتنه کوي. نن د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری د صدارت 15 کاله پوره کیږي، او د اولمپیک نړیوالې کمیټې د 2006 کال د لوبو لپاره ټوکیو د کوربه ښار په توګه منتخب کړی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د پاکستان لخوا د خوشی شو وو طالب بندیانو په لیست کې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرستیال ملا غنی برادر نوم نشته چې دوی د خوشی کېدو غوښتنه کوي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت پرون په یو خبر پانه کې ویلي چې خوشی شوي طالب قیدیان منصور دادالله، سید ولی عبدالمنان، کریم آغا، شیر افضل، ګل محمد او محمد زیدی. قاسم یار پرون له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل
یو نوم زه واخلم چې په دې لیست کې نه دی، هغه ملا برادر دی، مولوی عبدالغنی برادر، هغه په دا لیست کې نه دی. و هغه باندې زمونږ فشار ډېره وه او غوښتنه ډېره وه. یو معتدل، یو سوله غوښتونکی سړی و، او ګناه هم دومره وه چې سوله غوښتنه خو په جیل کې اچول شوی و.
خبر پانه کې یادونه شوې چې پاکستان تر دې وړاندې هم شپږویشت افغان طالبان قیدیان خوشی کړي دي. یادې بي چې افغانستان له پاکستان غوښتي وو چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر مرستیال ملا غنی برادر په ګډون دي هغه ټول طالبان چې پاکستان کې بندیان دي د سولې د بهیر لپاره خوشی کړي، خو پاکستان لا هم ملا برادر نه دی پریښي. نن د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری د صدارت 15 کاله پوره کیږي. زرداری به خپل څوکۍ نوی منتخب شوی ولسمشر ممنون حسین تسپاری. دا د پاکستان په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یو سیاسي ولسمشر خپل آئینی موده پوره کوي. د ولسمشر ویان فرت الله بابر رسنو ته ویلي چې ښاغلی زرداری په اعزاز کې د ګارډ آف آنر وروستو به نوموړی لاهور ته ځي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي چې د 2014 کال د انتخاباتو د مخنیوي هڅې د هیواد په خیر نه دي. د ولسمشر د دفتر لخوا په خبره شوې خبر پانه کې ویل شوی چې انتخابات باید هرو مرو ترسره شي. افغان ولسمشر دا څرګندونې پرون د افغانستان د ملي اسلامي اتفاق او سوکالۍ د شورا له غړو سره په کتنو کې کړي. د دې شورا غړو له ښاغلي کرزی سره په کتنه کې د انتخاباتو د امنیت ټینګولو په اړتیا ټینګار وکړو. افغان ولسمشر په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې تېره اونۍ یو شمېر افغانانو د انتخاباتو د ځنډېدو غوښتنه وکړه. دوی په کابل کې په یوه غونډه کې وویل چې انتخابات د امنیتي ستونزو په خاطر تر 2018 کال پورې وځنډول شي. د افغانستان په ولسي جرګه کې د کندهار استازي فریبا احمدي کاکړ تېره ورځ ناوخته د طالبانو له منګولو راخوشې شوې ده، او غزنی ښار ته څیرمه هغه کسانو ته وسپارل شوه چې د دولت او طالبانو ترمنځ یې منځګړیتوب کاو. فریبا کاکړ تېر وړوکي اختر په درېمه ورځ غزنی ښار ته نږدې د کابل قندهار پر لویه لاره طالبانو اغوا کړې وه. د غزنی والي موسی خان اکبرزاده د فریبا کاکړ د خوشی کېدو خبر تایید کړی دی. د ایران د بارونو چارو وزارت په هرات ولایت کې د ایران د کنسولګری په وړاندې د پرونیو مظاهرو په غبرګون کې په تهران کې د افغانستان سفیر رابللی دی. د ایران خبری ایجنت اسنا د بارونو چارو وزارت د ویاندی میرزی افخم په حواله رپور ورکوي چې نوموړی په هرات ولایت کې پرونی مظاهره د ایران پر کنسولګری برید بللی. هغوی دغه برید غندلی او ویلی دی چې د زغملو وړ نه دی. لبلی خو د افغانستان د کورونو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی مشال لريته ویل چې د هرات پولیسو ته حکم ورکړی چې په دې خار کې د پورونیو مظاهرو په اړه تحقیقات وکړي. ټولې شبې ادابې به وڅېړل شي او له تحقیقاتو وروسته به نتیجه معلومه شي چې د مظاهرې خلکو څنګه په تشدد لاس پورې کړو. یادې وي چې پرون په هرات ولایت کې یو کس هغه مهال وژل شو او درې نور ژوبل شو چې ځایي افغانانو د ایران د کنسولګرۍ مخې ته مظاهرې کولې. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د اولمپیک نړیواله کمیټه د 2006 کال د دوبی د لوبو لپاره ټوکیو د کوربه خار په توګه منتخب کړی دی. د دې لوبو لپاره بل کاندید خار استنبول وو، خو په بیونس آیرس کې تیر ورځ په یو غونډه کې ټوکیو تر استنبول زیاتې رای وګټلې. د اولمپیک نړیواله کمیټه وایي چې ټوکیو شپږ رای وګټلې، خو استنبول ته یوازې شپږ دیش رای ورکړل شوې.
Honor of announcing that the games of the 32nd Olympiad in 2020 are awarded to the city of Tokyo.
دا په داسې حال کې دا چې ټوکیو په داسې حال کې د 2006 کال د اولمپیک د دوبی لوبو لپاره د کوربه خار په توګه منتخب شوی، چې د فوکوشیما په اټمی بټې کې تابکاری اثرات لا تر اوسه موجود دي. دا بټې د 2011 کال د مارچ میاشتې له زلزلې وروسته سخت زیانمن شوې وه. د نړۍ د رومن کاتلیکانو ستر مذهبي مشر پاپ فرانسیس وایي چې په شام کې د سولې د ټینګښت لپاره یو ورځ روژه نیسي. د عیسوي او غیر عیسوي مذهبي ټولنو د مشرانو، سیاستوالو او عام خلکو په ګډون لسګونو زرو کسانو پرون ماښام د واټیکن په سنت پیټرز چوک کې د دعا په هغه مراسمو کې برخه واخیسته چې پاپ یې مشري کوله او څلور ګنټې دوام وکړو. د نړۍ په نور برخو کې هم په کلیساګانو، جماعتونو او کنيسو کې وړوکي غونډې ترسره شوې. پاپ دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې واشنگتن د اگست په 28مه د مشتنې د کیمیاوي وسلو د یو بریټ په خاطر چې وایي له 14 زیات کسان پکې وژل شول، پر د مشت د ممکنه فوزي حمله په لټه کې دي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
په سلام پښتونخوا خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو او اوریدونکو، په دې خبرونه کې بیلابیل راپورونه مو تاسو لپاره چمتو کړي دي. خبرونه تاسو د ګل ایاز نه اوریدل، او وړاندې په خبرونه کې زمونږ راپورونه دادي. افغانستان وایي پاکستان ټیټ پوړي طالبان خوشی کړي، په کار ده مهم مشران را پرېږدي.
د افغان حکومت لخوا ځینې نومونه پاکستانی چارو ته ورکړل شوي وو، د دوی د خوشي کېدو غوښتنه شوی، ویلی نشم چې همهغه کسان دی او که نور.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري نن د ولس سره مخخه کوي او خپله چوکۍ ممنون حسین ته پرېږدي. د افغانستان په لغمان ولایت کې د طالبانو خلاف په عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلوال وژل شوي. عوامي نېشنل پارټي وایي د هزارې په نوم د صوبې جوړول به د خیبر پښتونخوا د تقسیمولو په معنا وي.
که موږ نه چا تپوس کړ د ډیورلنډ، موږ ویلې دا د تاریخ جبر دی، دوړو ملکونو منځ کې دا یو حد شو، او ته ما د پاره زما د صوبه تقسیمې دا د لاهور سازش دی.
د خیبر ایجنسۍ د اشرف خیل اوسیدونکي وایي ټیوبویلونه نه لري، اوبو ته حیران دي.
دلته پروپو باندې تقریبا 1.5 روپے بیل رخلی، ہم ملاوه گینا پلمبر کے وکینے چوبہ ٹینکے راشی نو تالی اوبر کے خلاف کار نکڑے بیا پیار تناس.
د لیکوال، شاعر او براڈکاسٹر عبد الله جان مغموم ژوند او کار ته هم کته نہ کو.
مغموم صاحب خود پختنو د هر کور چ ریډیو ملره کور نه، بلکې زب چ د پورا چم استاد
ک تر پایا را سروي سو سندره به هم وره. وخت یې 9:09 د اتوار ورځ او د 2013 کال د سپتمبر د میاشتې 8 ده. د افغانستان د جمهوری ریاست چارواکي وایي د پاکستان لخوا په خوشي کېدونکو طالب زندانیانو کې هغه کسان نه دي شامل چې دوی د خلاصون غوښتنه کړې وه. د جمهوری ریاست یو جګپوړي چارواکي د نوم د نه خپرېدو په شرط مشال لیډیو ته وویل چې د پاکستان لخوا د دې زندانیانو خوشي کېدل کومه مهمه چاره نه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د وو طالب بندیانو د خوشی کېدو اعلان کړو. په دې وو کسانو کې منصور دادالله چې طالبانو د وژل شوی قومندان مولا دادالله ورور دی هم شامل دی. په دې اړه پام وکړئ، له کابله د احمد زبیر ژمن راپور ده.
د پاکستان لخوا د وو جګپوړو طالب زندانیانو د خوشی کېدو خبر د افغان حکومت له تود هرکلی سره مخ نه شو. د جمهوری ریاست یو جګپوړي چارواکي ته ویل کوم کسان چې پاکستان د خوشی کېدو خبر ورکړي عادي طالبان دي. د چارواکي د نوم د نخپرېدو په شرط وویل په دې کې هغه کسان شامل نه دي چې افغان دولت د خلاصون غوښتنه کړې وه. نوموړي وویل چې د افغانستان دولت د پاکستان لخوا د طالب زندانیانو د خوشی کېدو پلوی دی، خو پاکستان باید د ملا برادر په ګډون جګپوړي طالب چارواکي له قید خلاص کړي. په غو طالبانو کې چې پاکستان د خوشکېدو خبر ورکړ، مولا منصور دادالله، سید ولی، عبدالمنان کریم آغا، شیر افضل، ګل محمد او محمد زای شامل دي. په خو هم پاکستان شاوخوا شل طالب چارواکي له خپلو زندانونو خوشې کړي وو، خو افغان چارواکو اندېښنه ښودلې وه چې ځینې له دغو کسانو بیرته د جګړو لیکو ته ورغلي دي، ځکه خو د افغانستان د سولې عالي شورا هم د نویو خوشې شویو کسانو په اړه په احتیاط نظر څرګند کړ. افغانستان څو څو ځلې د طالبانو د دویمه درجه مشر ملا عبدالغنی برادر د خوشې کېدو غوښتنه کړې، خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په اعلان شویو نومونو کې بیا هم د ملا برادر نوم نشته.
د افغانستان د سولې د عالی شورا یو مشر اسماعیل قاسم یار مشال ریډیو ته په مرکه کې وویل د پاکستان لغاړې د وو طالب مشرانو خوشی کول ښه ګام دی، خو پاکستان باید د دغو کسانو ترڅنګ مولا عبدالغنی برادر هم خوشی کړی وای، چا چې د ده په وینا په افغانستان کې د سولې غوښتنه کوله خو د پاکستان لخوا ونیول شو. نوموړي چې د مشال ریډیو د همکار هدایت سلطانی پوښتنې ځوابولې داسې وویل:
زه شخصا تر اوس پورې دا دقیق معلومات نه لرم، خو دومره ویلی شم چې د سولې د عالی شورا او د افغان حکومت لخوا ځینې نومونه پاکستانی چارو ته ورکړل شوی وو او د دوی د خوشي کېدو غوښتنه شوی وو. زه بیخي یعنی په دقیقه توګه ویلی نشم چې هماغه کسان دی او که نور. یو نوم زه واخلم چې په دې لیست کې نه دی، هغه ملا برادر دی، مولوی عبدالغنی برادر، هغه په دا لیست کې نه دی و هغه باندې زمونږ فشار ډیره وه او غوښتنه ډیره وه. یو معتدل، یو سوله غوښتونکی سړی و او ګناه هم دومره وه چې سوله غوښتنه خو په جیل کې اچول شوی و. خو او مونږ اورېدلی چې ناروغ هم دی، خو د انساني له لحاظ هم د هغه د خلاصېدو غوښتن کیو. خو دا وایم چې که چیرې هغه نومونه چې زمونږ د غوښتنې سره سم خوشی شي، مونږ استقبال کوو او وایو چې دا د ښه نیت ښکارندوی دی او انشاءالله تعالی اعتماد جوړون کې یو جست به حسابی شي.
د دې کسانو له خوشی کېدو سره به د سولې هڅې ساسو په فکر مخکې لاړ شي.
زه فکر کوم چې هغه کسان چې مونږ د دوی د خلاصي دو غوښتن کې یو هغه کسان به انشاءالله وو یو مثبت اغیزه د سولې د بهیر باندې ولري او مونږ فکر کوو چې دوی چې خوشی شي همکاری کوي او د پیاوړتیا د سولې له بهیر نه.
پخوا چې کوم طالبان خوشی شوی وو، بیا داسې رپورټونه خپاره شول چې یو شمیر بیرته د طالبانو جبهو ته ورغلي دي.
هغه کسان مونږ سره هماهنګ نه وی شوی او مونږ ته یعنی کومه آگاهی او اطلاع او معلومات راکل شوی نه وو. خو زمونږ عقیده دا وه چې باید یو میکانیزم جوړ شي، یو پلان به ولرو چې دغه د میکانیزم او پلان سره سم باید هغه کسان خوشی شي چې مونږ غوښتیم کیو. او دا سبب دا وه، زه فکر کوم دوی وعده کړی وو چې انشاءالله بیا پراتلون کې مونږ سره آهنگ او جوخت مونږ غوښتنې سره دوی عمل کوي. خو امیدوار یو چې همداسې به وي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړی اسماعیل قاسم یارو چې د مشال ریډیو د همکار هدایت سلطانی پوښتنې ځوابولې.
سلام پښتونخوا،
سلام پښتونخوا خبرونه د مشال ریډیو نه خبريږي. اوس هم د افغانستان د لغمان ولایت نه یو راپور لرو د امنیتی موضوعاتو باندې. د افغانستان د لغمان ولایت په چانیزو عملیاتو کې و تنه د دولت مخالف وسلوال وژل شوی او درې تنه شکمن نیول شوی دي. د لغمان چارواکي وای د دوه عملیاتو په ترڅ کې یو شمیر کلی هم له وسلوالو پاکړ شوی دي. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد راکوي.
دغه چانیز عملیات چې د لغمان ولایت په علی شنګ ولسوالۍ کې د شنبې یا خالی په ورځ سهار وختي د دغه ولایت د امنیه قماندان مل پاسوال فضل احمد شیرزاد په مشرۍ کې پیل شوی ول د مازیګر تر 5 بجو پورې دوام وکړ. د لغمان ولایت د والی بیان سرحدي ځواک وایي
د لغمان په علی شنګ ولسوالۍ کې سهار وختي د لغمان د ملي پولیسو لوري چانیز عملیات پیل شوی ول چې نن مازیګر 5 بجې پای ته ورسېدل. د دغې عملیاتو په ترڅ کې د مخالفو وسلوالو د یو مشهور قمندان علاګل په ګډون 9 کسه وسلوال وژل شوي دي او 3 تنه شکمن نیول شوي دي چې ویل کېږي له دغې 3 تنو څخه 2 تنه ماین جوړوونکي دي.
سرحدي ځواک وړاندې وایي چې په یادو چانیزو عملیاتو کې یو شمېر وسلې او مهمات هم پولیسو ته په لاس ورغلي دي.
په دغې عملیاتو کې 2 میله راکټ انداز، 1 میل پیکا، 1 میل کلاشینکوف او همدارنګه د چاودیدونکو توکو د ویش یو کتاب چې په هغې کې د چاودیدونکو توکو مقدار هم ذکر شوی دی چې د مخالف وسلوالو کومو قمندانانو ته په کومه اندازه چاودیدونکي توکي ورکړل شوي دي دا د پولیسو لاسته ورغلي دي.
سرحدي ځواک وایي چې په عملیاتو کې پولیسو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي خو زیاتوي چې دغه عملیاتو کې د علی شنګ ولسوالۍ د مرچخیلو، میسب دیره، نورام، کوټالی، کچړه، بیغم آباد او یو شمیر نور لوی او کوچنی کلی هم له وسلوالو مخالفینو پاک شوي دي. د یادو عملیاتو په اړه تر دې دمه وسلوالو طالبانو رسنیو ته څه نه دي ویلي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو زموږ د همکار راپور اورېده. اوس هم ورځو اسلام آباد ته. زموږ همکار احمد الله له هغه ځایه د ټلیفون په کرخه را سره دی. لکه څنګه چې تاسو وړاندې اوریدل چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري نن د ولس سره مخخه کوي او د خپل کار موده یې پای ته رسیږي. احمد الله، په دې اړه څه ترتیبات نیول شوي دي؟
مننه نجیب. څنګه چې تاسو ویل، د پاکستان صدر آصف علي زرداري نن یعنی په 8 ستمبر د شپې 12 بجو پورې د هغې د صدارت موده چې کومه ده هغه به ختم شي. خو ولې نن به صدر آصف علي زرداري چې کوم دی هغه به نن د خپل ایوان صدر نه چې کوم دی هغه به ځي لاهور ته به ځي. نن د مازیګر 4 بجې به هغې ته ګارډ آف آنر چې کوم دی هغه به ورکړل شي او دغه شان به صدر آصف علي زرداري د دغه ګارډ آف آنر وروسته لاهور ته روان شي او هغلته به خپل د پارټۍ چې کوم ورکران دي هغوی په اعزاز کې ماخوستن ډوډۍ دغه کړی دی او دغه شان خپل عملی سیاست چې کوم دی هغه به هلته نه شروع کوي. نن چې کوم دی صدر آصف علي زرداري لپاره خاص تیاریانې دا کړی شوي دي چې اول خو به ګارډ آف آنر هغې ته ورکول کېږي. د ګارډ آف آنر نه وړاندې چې کوم د خپل پارټۍ خلک دي او نور چې دغه شان کوم چارواکي دي هغوی سره به ملاقاتونه کوي او نن د تلو وروستو سبا به نوی صدر چې کوم دی ممنون حسین هغه به سبا له حلف اخلي او صدر آصف علي زرداري به سبا د لاهور نه واپس اسلام آباد ته راځي او په دې تقریب کې چې کوم دی هغه به پکې یو ځل بیا لکه د تیر صدر په حیث باندې ګډون کوي.
احمد الله، داسې راپورونه هم وو چې په ستره محکمه کې داسې عریضه شوې وه چې د ده نوم دې په هغو کسانو په فهرست کې شامل کړی شي چې ممنوع الخروج وي، یعنی د هېواد بهر سفر نشي کولی. هغه کیس څنګه شو؟
بالکل، د ده په ضد باندې دغه شانتي کیس چې کوم هغه جمع کړی شوی و چې د هېواد نه بهر سفر ونه کړل شي. ولې هغه د لکه سبا به د هغې هم اورېدنه کېږي دغه کیس، هغې هم سبا ورځ پورې څنډولی دی او دې لړ کې ویلی شوي چې صدر علي زرداري لکه مختلف دغې حل کړي چې په هغې کې دی ککړ دی. نو سپریم کورټ چې کوم دی هغه به سبا دغه کیس اورېدنه کوي. خو د صدر علي زرداري او د هغې د پارټۍ نور چې کوم کسان دي هغې هم دا وینا ده چې صدر به د ملک نه بهر نه ځي، هغه به په لاهور او کراچۍ کې او دغلته چې کوم سیاست خپل دی لکه د پارټۍ چې کوم دغه دی هغه به ټول به دا به نگرانی کوي او دوی به ګوري او مخکې د پاره به دوی لایعمل ټاکي. نو د پیپلز پارټۍ لخوا هم دا خبرونه راځي چې صدر آصف علي زرداري د ملک نه تلو هیڅ امکانات نشته.
احمد الله، تاسو په اسلام آباد کې ستاسو د موجودګۍ نه په ګټې اخیستو قدم راته وایي چې د پاکستان اوسنی حکومت یو ټولګوندیزه کانفرنس هم را بللې، غالباً سبا ته دغه کانفرنس کېږي. نو کومو ګوندونو په دغه کانفرنس کې د ګډون کولو پریکړه کړې ده؟ او داسې ګوندونه هم شته چې دوی ویلي چې معذرت یې کړی چې به برخه نه شي اخیستی په دغه ټولګوندیزه کانفرنس کې، او مهم ایجنډا به صحیح ده د کانفرنس.
نجیب، د کانفرنس مهم ایجنډا چې کومه ده هغه قومي سلامتۍ او طالبانو سره د خبرو په شمول په یو شمېر مهمو معاملاتو چې کوم دی هغه به د حکومت لخوا د ټول ګوندیزه کانفرنس کې یعنی د آل پارټیز کانفرنس چې کوم دی په هغې کې به د دوی مشرانو سره به خبرې اترې کوي. قومي سلامتۍ او طالبانو سره مذاکرات دا د مهمه موضوع ده. په دې باندې به زیاتره دوی کوشش کوي ځکه چې ملک دا وخت کوم د ترهګرۍ سره مخ دی چې دا څنګه ملک د ترهګرۍ دغه نه وباسي او چې کومه ایجنډا یا کومه لایه دغه جوړه کړي نو هغه بیا څنګه عملي کړي، ځکه چې مسلم لیگ نون او دغه شان خبر خیبر پختونخوا کې پاکستان تحریک انصاف ته د دواړه په حکومت کې دراتلو نه وړاندې دا خبرې کولې چې موږ طالبانو سره دا مسله د مذاکراتو لارې حل کول غواړو. مذاکرات چې کوم دي هغه نه دې صحیح نتایج راوتلې شي، ځکه چې اوسه پورې اپریشن کې دي نو هغه څه نتایج راونه وتل. ولې د دې مذاکراتو چې کوم دي هغه چې څومره جمعه ګوندونه دي نور هغه ټولې حمایت کوي، کاغه مولانا فضل الرحمن دی، کاغه عوامي نېشنل ګوند دی، کاغه شه نور مسلم لیگ قاف دی او که پیپلز پارټي دا ټول وي چې دې مسلې حل راوستل پکار دی. پاتې شو دا خبره چې څوک پکې ګډون نه کوي، نو تر دې دمه یو ګوند هم داسې نه دی لکه سوای د پاکستان تحریک انصاف چې څو وخت مخکې پورې به هغه مشر چې کوم عمران خان هغه پکې ګډون نه کوي. عمران خان هم څو ورځې وړاندې دا خبره وکړه چې زه پکې ګډون کوم، نو داسې یو ګوند هم نه دی پاتې چې هغه وایي چې موږ په دې کې ګډون نه کوو. صرف د عوامي نېشنل ګوند لخوا دا خبر زاهد خان دا خبره کړې وه چې موږ ته بلنه نه ده راکړې. ولې هم د عوامي نېشنل ګوند بل یو د 13 د قومي اسمبلۍ غړي بشرا ګوهر دا وینا وه چې نه موږ ته بلنه راکړې ده، او هغه هم او 13 ورځ 14 نثار چې کوم هغه حاجي عدیل سره هم رابطه شوې ده او په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورته ورکړې ده. نو دغه شان دا کانفرنس چې کوم دی دا به سبا کیږي، سبا په 11 بجې په وزیر اعظم هاوس چې کوم دی وزیر اعظم دفتر په هغه کې به دا شروع کیږي، او سبا به انشاء الله دی هغه په قول د پاکستان مسلم لیگ نون چې لکه موږ کومه فیصله پکې کړو ټول په متفقه توګه نو په هغه به ضرور موږ عمل کوو. زیات
مننه د مشال ریډیو خبريالو احمد الله په اسلام آباد کې.
دا مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کله
په پوکم یو لس بجې
پښتانه په یوشته مکه
په یو نیمه بجا
د باختر ستوري
په پوکم دوه بجې
راشه درشه
په اته منټه د پاسا دوه بجې
د مشال مرکه
په درې نیمه بجې
یادونه
په پوکم پنځه بجې.
د پښتونخوا په اسمبلی کې د هزارې صوبې سره تعلق لرونکو د اسمبلی غړو د وزیر اعلی مشیرانو د هزارې نه ځان له د صوبې جوړولو په لړ کې یو قرارداد جمع کړی دی، خو عوامي نېشنل ګوند په دې قرارداد ډېرې سختې نیوکې کړې دي او دا یې د صوبې د تقسیمولو یو سازش ګڼلی دی. د عوامي نېشنل پارټۍ یو مشر حاجي عدیل وایي دوی د ډیورنډ کرخه هم د تاریخ جبر ګڼي، خو چاته به اجازه ورنه کړي چې د خیبر پښتونخوا صوبه دې تقسیم کړی شي. نور تفصیل د پېښور نه د غلام غوث په راپور کې.
د خیبر پښتونخوا د هزارې ډیویژن نه د ځان له صوبې جوړولو په لړ کې د یاد ډیویژن د پاکستان تحریک انصاف د اسمبلی غړو او مشیرانو د پښتونخوا د اسمبلی په سیکرټریټ کې یو قرارداد جمع کړی دی چې پکې د وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې هزارې لدی د ځان له صوبې درجه ورکړي شي، خو عوامي نېشنل ګوند د هزارې صوبې جوړولو په لړ کې په دې قرارداد ډېرې سختې نیوکې کړې دي او دا یې د صوبې د تقسیمولو یو سازش ګڼلی دی. په دې لړ کې د عوامي نېشنل ګوند قائم مقام یا ابوري مشر سینیټر حاجی عادل هم په دې موضوع د یو خبري کانفرنس رستو مشال ریډیو ته وویل.
کل دا ده چې موږ دا غنو چې صبح یو صبح ده او موږ هغه ته پاره نوم غوښتل دي نوم کامیابی سره حاصل کو سازش دا کیږي. دا سازش هغه رز نه روان شوی دی چې کوم رز نه موږ ته نوم ملاو شوی دی، هغه نه مکه چرتا 18 امینڈمنٹ کے یو کال میٹنگ ہونا چاہیے دے چم دا خبر کرے دے کہ منتا زیادہ جدا ہو کی دا ڈیمانڈ ہو کی اور دا صبح تک سمپل گواڑی تب یا منگ ہم دا مطالبہ کو کہ دا صبح ہم جمع سر دانش تک منگ دا تقسیم منو منگ بیا میاں والی اور دا ٹول علاقے کم دے اگر منگ واڑو کہ منگ تا واپس ملاؤ جی آکے مارگلا پورے علاقہ دے اسلام آباد علاقہ دا ٹول شامل دے دا دس منگ صبح پشاور ہائی کورٹ لاندے اٹھا ٹول علاقے.
سینیټر حاجی عادل په خبری کانفرنس کې دا هم وویل چې دوی د ډیورن د کرخې پرنګ جبر ته غاړه کې خوده دي، خو د خیبر پښتونخوا صوبې د ویشلو پرنګ سازش به چری هم ونه مني.
که موږ نه چا تپوس کړی دی آنلاین موږ ویلې دا د تاریخ جبر دی اوس موږ منو دوه ملکونو منځ کې دا یو حد شو، لیکن ته ما د پاره مشکلات پیدا کړي او ته ما د پاره زما د صبح تقسیمې دا د لاہور سازش دی، تب بیا دا سازش دلته نه ختمیږي، دا سازش بیا ته خلکو ته اختیار دی کیا غا وای اوس پر طالبان هم دا ډیو لاین نه منه دي، قرضی چې هم نه منل دي، اغه نو سردار داوود او زید شاه مرحوم دا نه منل یو، لیکن چونکه یو تاریخ جبر دی سټول خاموشی اختیار وکړو اوس تصدیق واړي کې دا لاہوری سازشون کې زمون صبح ته تقسیمه دا بیا باقی خبرو باندې پردہ بیا پردہ نہیں بیا کولاو خبرې کیږي. بیا
د یادونې وړ ده چې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غونډه د سپتمبر په 10مه نیټه رابلل شوې ده، او د هزارې صوبې په لړ کې د پښتونخوا اسمبلی په سیکرټریټ کې د قلندر خان لودی، مشتاق احمد غنی او سردار محمد ادریس لخوا په جمع کړې شوې قرارداد لا تر دې دمه نورو سیاسي ګوندونو خپل دریز نه دی څرګند کړی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د افغانستان د غزنی ولایت سیمه ایز چارواکي وای په دغه ولایت کې د طالبانو لخوا په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو تختول شوی استازي فریبا احمدی کاکړ خوشی شوی ده. دوی وای اغلی کاکړ تیر ورځ ناوخته غزنی ښار ته سیرمه دریمګړو ته وسپارل شو. فریبا کاکړ د یو شمیر طالب بندیانو په بدل کې خوشی شوی ده. زمونږ همکار سید شاه سقیم له غزنی نه راپور کوي.
په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازي فریبا احمدی کاکړ تیر ورځ ناوخته د طالبانو له منګولو راخوشه شو او غزنی ښار ته څیرمه هغو کسانو ته وسپارل شو چې د دولت او طالبانو ترمنځ منځګړیتوب کاوه. دا د تیر کوچنی اختر په درېمه ورځ غزنی ښار ته نږدې د کابل کندهار پر لویه لاره طالبانو له موټره کته کړې وه. د غزنی والی موسی خان اکبرزاده یوازې د دې راخوشي کېدل مني او په اړه یې له نورو خبرو کولو څخه ډډه کوي. خود دغه ولایت د ولایتي شورا مرستیال عبدالجامع جامع بیا وای د فریبا احمدی کاکړ د راخوش کولو په بدل کې د طالبانو اوه تنه ملګری ورخوش کړل شوې دي. طالبان بیا وای فریبا احمدی کاکړ د څلورو میرمنو او دوو ماشومانو په بدل کې خوشی کړی ده. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وای دوی ته په ورخوش شویو میرمنو کې ځینې داسې هم وې چې شل کاله ورته د بند سزا ټاکل شوې وه. طالبانو له فریبا احمدی سره د هغې ماشومان هم له موټره کته کړي وو، خو تر نیول کېدو دوه ورځې وروسته یې د هغې ماشومان بیرته خوشی کړل.
او د خبرونې په دې برخه کې دا سندره تاسو ټولو ته ډالۍ. خبرونو لنډیز اورو د ګولایزنه.
د افغانستان د سولې د عالی شورا یو مشر اسماعیل قاسم یار مشال اړو ته په مرکه کې ویلي چې د پاکستان لغاړې د وو طالب مشرانو خوشی کول ښه ګام دی، خو پاکستان باید د دغه کسانو ترڅنګ مولا عبدالغنی برادر هم خوشی کړی وي، چا چې د ده په وینا په افغانستان کې د سولې غوښتنه کوله خو د پاکستان لخوا ونیول شول. د پاکستان د بارنو چارو وزارت پرون په یو خبر پانه کې د وو طالب قیدیانو د خوشی کولو خبر ورکړی وو. نن د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری د صدارت 15 کاله پوره کیږي. زرداری په خپل سوکۍ نوې منتخب شوی ولسمشر ممنون حسین تسپاری. دا د پاکستان په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یو سیاسي ولسمشر خپل آئینی موده پوره کوي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي چې د 2014 کال د انتخاباتو د مخنیوي هڅې د هیواد په خیر نه دي. د ولسمشر د دفتر لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې انتخابات باید ارومرو ترسره شي. افغان ولسمشر دا څرګندونې پرون د افغانستان د ملي اسلامي اتفاق او سوکالی د شورا له غړو سره په کتنه کې کړي. د افغانستان په ولسي جرګه کې د قندهار استازي فریبا احمدی کاکړ 13 ورځ ناوخته طالبان خوشی کړی ده. فریبا کاکړ غزنی ښار ته سیر مهغه کسانو ته وسپارل شو چې د دولت او طالبانو ترمنځ منځګړیتوب کاو. د ایران د بارونو چارو وزارت په هرات کې د ایران د کنسولګری په وړاندې د پورونیو مظاهرو په غبرګون کې په تهران کې د افغانستان سفیر رابلل دي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې د 2006 کال د دوبی د لوبو لپاره ټوکیو د کوربه ښار په توګه منتخب کړی دی. د دې لوبو لپاره بل کاندید ښار استنبول وو. د نړۍ د رومن کاتلکانو ستر مذهبي مشر پاپ فرانسیس وای چې په شام کې د سولې د ټینګښ لپاره یوه ورځ روژه نیسي. د عیسوي او غیر عیسوي مذهبي ټولنو د مشرانو، سیاستوالو او عام خلکو په ګډون لسګونو زرو کسانو پرون ماښام د ویټیکن په سینټ پیټرز چوک کې د دعا په هغه مراسمو کې برخه واخیسته چې پاپ یې مشري کوله.
ګولیازو چې تاسو اعلان خبرونه وړاندې کول د خبرونې په دې برخه کې مطبوعاتو ته کتنه کوو. کورنۍ او رسپانو ته ریاض مساخیل او روسته نړیوالو رسپانو ته زه کتنه کوم.
نن د اردو ژبې ورځپاڼې دنیا خپل اداریه کې وایي چې وزیر اعظم نواز شریف جوائنټ سټاف هډکوارټر کې د خطاب دوران ویلي چې پاکستان ته یو ځل بیا د 6 ستمبر په رنګ د جذبې ضرورت دی. دغه رنګ چودري نثار علي خان هم د وزیر اعظم سره ولیدل او هغه ته د ملکی سلامتۍ او ټولګوندیزې غونډې په هکله احوال تیر کړو. اداریه وایي چې د موجوده حکومت اقداماتو نه څرګندېږي چې دوی ملکی مسلو حل کولو کې سنجیده دي او دا وخت تر ټولو لویه مسله د امنیت نشواله دی. د دې سره سره بیا د توانایي بحران دی او که دا دوانه مسئله حل شي نو ورسره به د معیشت مسله په خپله حل شي. اداریا خیره کلی کی چې د کراچۍ، بلوچستان او دغه رنګ نور مسلو د حل لپاره ضروری ده چې ټول سیاسي ګوندونه د موجوده حکومت سره ودرېږي او دغه لړکی ټول ګوندی زغونډه مهم کردار ترسره کولی شي. نو هیله ده چې د موجوده حکومت حل زلې برنګ روړي او کام باید ورپېخو مسلو نه خلاص شي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل اداریا کې وایي چې د حکومت د پاره به دا ډیره د خوشاله خبره وي چې نړیواله مالیاتي ادارې IMF د 6 ارب ډالرو نه د زیات قرض منظوري ورکړی ده، کم چې په پاکستانو کې پاکستان ته ملاويږي. او د خزانه د وزیر وینا ده چې د غلړ کې باړم بې کیس د ګل پورز 450 کروڑ ډالر پاکستان ته ورسی. ادارې وایي چې مسلم لیگ نن د کچکول ماتولو ډېر داوی کړی دي او د 11 مئی په ټولټاکنو کې به هم دوی دا خبره کوله. خو دا هم حقیقت دی چې تیر حکومت 15 کالو کې د قرضو اغستو ریکارډ جوړ کړی دی، خو د بد مرغه پیداواری صلاحیت او ملکی ګټې د ذاتی فایده او مصلحتونو ښکار وي. او مسلم لیگ نن ته داسې معیشت پاتې شوی دی چې د زوړ قرض خلاصولو دپاره د نوي قرض اخستونه بغیر بل لار نه وه. اداریه مخکې وایي چې موجوده حکومت د IMF یو شمیر شرطونه منلي دي، خو د ریلوې، PIA او سټیل ملز په رنګ کامي ادارو خرڅون یا دې کې څه قسمه بدلون راوستل یو نوې خبره ده. او دې سره ممکن دا چې ګردشي قرضې زیاتې دوته پرې نه خودي شي. خو د دې هر څه سره سره موجوده حکومت ته دا خبره هم په پام کې ساتل پکار دي که د دې هر څه باوجود هم دوی د ولس لپاره اسانې پیدا نه کړي، نو د دروغو په وادو د خلکو غولول به نور ګران شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډان وسپنل کی په اسلام آباد کې د امریکای سفارت د دې خبرې د تصدیق نه انکار کړي چې ګواکې په کراچۍ کې د ناټو 9000 کانټینرونه ترې تم شوې دي. خو تیر جمعه د رینجرز واکونو ډایرکټر جنرال د پاکستان سپریم کورټ ته ویلو چې زرګونه کانټینرونه چې په وسلو بارول په بن قاسم بندر کې ورک شوې دي. ډان لیکي د امریکې د سفارت لخوا د تردیدی بیان د خبرېدو نه پس متحده قومي مومن ډلې هم د خبر په کلکه رد کړی دی. خو دا چې اوس ګونګوسې خورې شوې دي، نو د رینجرز واکونو مشر ته پکار دی چې وضاحتي بیان ورکړي چې د کومو شواهدو په رڼا کې دا بیانیه ورکړي، دا کانټینرونه څنګه ورک شو او سپ کې بارو ڈان لیک کی پیودا سے محال کی چې د پاکستان مرکزی حکومت پریکړه کړې ده چې په کراچۍ ښار کې د بدامنۍ د ودرولو لپاره به اقدامات کوي. د استخباراتي یا امنیتی ادارو لخوا د دا ډول راپور خپرېدل چې د ځانګړو سیاستوالو د سترګو په وړاندې یاد ښار ته وسله قاچاق شوې لپامه نشي غورځول کېدی. بل پلو نیویارک ټایمز په یو راپور کې لیکي پاکستان د خالی په ورځ ویلي په افغانستان کې د سولې د پروسې د کامیابېدو په موخه د طالبانو و مشران له خپلو زندانونو خوشی کړی دی. ورسپانه د شنن کو په حواله لیکي چې خای دا کار به د افغانستان د سولې په پروسه کې ډیره ګټه ونه کړي. ورسپانه د پیژندل شوی پښتون خبريال رحیم الله یوسفزی خبر اقتباس کړي چې کسه هم دا یو سیمبولیک ګام دی، د افغانستان د سولې په پروسه کې مهمه ونډه نشي لوبولې، خو دا ده چې افغان حکومت او طالبان به په دې اقدام خوشاله شي. ورسپانه لیکي پاکستان روس سره لاغې دا ګام پورته کړی چې دوه اونۍ وړاندې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي اسلام آباد ته سفر وکړ او د پاکستان د وزیر اعظم میاں نواز شریف سره یې وکتل. پاکستان تیر کال هم شپږویشت طالب مشران خوشی کړو چې ځینې پکې ډیر مهم هم وو، خو خبریال رحیم الله یوسفزی نیویارک ټایمز ته ویلي افغانستان علاقه درلودله چې پاکستان به د طالبانو مهم مشر ملا برادر خوشی کړي، څوک چې اوس هم د پاکستان په مابس کې د بند شپې ورځې تیروي، خو پاکستان د نوموړي د خوشی کولو په اړه تر اوسه کوم تصمیم نه دی نیولی.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
د پاکستان او هند ترمنځ په دې وروستیو کې د کنټرول په کرخه د پیښو په نتیجه کې اړیکې ډېرې پیچلې شوې، خو اوس د دواړو هیوادونو د وزیر اعظمانو د ملاقات او د پاکستان لخوا هند ته د تر ټولو غوره هیواد د درجې د ورکولو خبرې کېږي. بل پلو د پولي د دواړو غاړو کارپوهان د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کولو ته ډېر خوشبینه نه معلومیږي. د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو زموږ همکار ګلیاز له پاکستاني او هندي شنونکو سره خبرې کړي او دا راپور جو کړي.
د پاکستان رسنۍ د یو لیک په حواله وایي چې هند ته به تر ټولو غوره هیواد درجه ورکړي او د تجارت په برخه کې به منفی لیست ختم کړي. دا لیک د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف ته لیږلي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هند وزیر اعظم منموهن سنگ ترمنځ په نیویارک کې د ملاقات خبرې کیږي. دا خبره دواړو هیوادونو تایید کړي چې د ملاقات لپاره خبرې ترې روانې دي. په دې رسو کې د کنټرول پر کرخه د هندي فوجیانو د وژنو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوې وي. په اسلام آباد کې د جنوبی ایشیا لپاره د سیډنیز ادارې مشره ماریا سلطان له مشال اډیو سره په خبرو کې ویل که څه هم د نواز شریف او د منموهن سنگ ترمنځ ممکنه ملاقات کیږي، خو ډېرې مسلې تر اوسه پورې نه دي حل شوې.
پاکستان په سیمه کې استحکام غواړي، خو د هیواد په خود مختاري به سودا ونه کړي. تر څو چې هند ته تر ټولو غوره هیواد د درجې ورکولو خبره ده، نو زه ګمان نه کوم چې دا به عملي شي. پاکستان به د دې نتیجو نه ځان خبروي چې د دې اثرات به څه وي.
شنون کې ماریا سلطان زیاتوي که څه هم آی ایم ایف ځینې شرطونه ایښودي دي، خو دې سره به پاکستان ته اقتصادي تاوان وي. بلخوا په نوې ډیلي کې د دفاعي چارو کارپوه سوشانت سرن له مشال رادیو سره په خبرو کې د هند او پاکستان وزیر اعظمانو د ممکنه ملاقات په اړه ډیر خوشبینه نه ښکاره کېدو.
Frankly, I am not entirely convinced that this will be a very fruitful meeting.
زره دې ملاقات پړه قانې نه یما چې خې فایلې به ولري. بلدا چې پاکستان لخوا هند ته تر ټولو غوره هیواد درجه ورکولو خبره ل شرطونو سره تړل شوی. څو میاشتې وړاندې همدغه د پاکستان د خزانه وزیر ویلی بو چې هیڅ اراده نه لري چې هند ته تر ټولو غوره هیواد درجه ورکړي. په سمدستي توګه حالات بدل شول. خدانه د معلومه چې آیا په خنیت یې کوي او کڅنګه. بلخوا که هم د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له هند سره د اړیکو ښه کولو لپاره زړور بیانونه ورکړي، خو مسله د پاکستان پوز ده.
سوشانت سرن زیاته کړه چې د پاکستان فوج د کنټرول پر کرخه حالات ډیر خراب کړل او هغه حالی زلی چې نواز شریف شروع کړی وي ورته زیان هم ورسېدو. د اګست په میاشت کې د کنټرول پر کرخه د دواړو هیوادونو فوجیان په ډزو کې وژل شوي ول. خو شنونکي ماریا سلطان وایي چې پر یو بل تورون لګولو سره مسلې نه هواریږي او نور تاوتریخوالی به زیات کړي. ماریا سلطان له افغانستانه د بهرني ځواکونو د وتلو وروسته د پاکستان او هند ترمنځ د اړیکو په اړه ویل
د پاکستان لپاره باثباته افغانستان ډیر زیات مهم دی. د جورجاری په بهر کې د پښتنو ونډه ډیره ضروری ده او پاکستان پاکستان تما اهم لري که هند په افغانستان کې د اقتصادي او سیاسي مرستو نه زیاتې مرستې ورکوي او په پاکستان کې خوپیا کاروایانې کوي، نو دا به پراکسی یا په بل هیواد په وسیله جنگ مترادف وي. د دې نتیجې به نه یوازې د دواړو هیوادونو لپاره بلکې د سیمې لپاره ښه نه وي.
بیا د هند چارو کارپو سوشانت سرند وای دا قتل په کار دي چې دواړه هیوادونه په افغانستان کې څه ګټې لري. هند غواړي چې افغانستان پورم نه وي.
Pakistan's attitude towards Afghanistan is diametrically opposite to the Indian attitude.
په افغانستان کې د پاکستان ګټې لمغنه ډېر مختلفې دي. پاکستان غواړي چې په کابل کې حکومت د څار لاندې وساتي او هغه ډلو ته یې پټنځایونه هم ورکړي چې په افغانستان کې عملیات کوي.
د پاکستان مطبوعات وایي چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه به د ستمبر په 26 او 29 نیټه نیویارک ښار کې کیږي او د دې ترڅ کې به نواز شریف او منموهن سنگ ملاقات کوي. د دې ممکنه ملاقات نه وړاندې د پاکستان د وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز به د هند د بهرنیو چارو وزیر سلمان خورشید سره د ستمبر په 14 نیټه په کرغستان کې ملاقات کوي.
د هند او پاکستان په اړیکو مو د ګل ایاز راپور اوریده. د افغانستان په ختیځه سیمه کې د لیکوالو او ژورنالیستانو خپلواک ټولنه وایي چې په ننګرهار کې د راتلونکو ټولټاکنو لپاره د کارتونو د اخیستو لړۍ ډیره تته روانه ده، نو په همدې خاطر د جلال آباد ښار په واټونو کې رضاکارانه کمپاین ترسره کړي سو خلک ویښ او بیدار کړي چې کارتونه واخلي او د رایې ورکونې په پروسه کې شامل شي. په دې اړه ننګرهار نه زموږ همکار شاه محمود شینواری راپور لري.
د کابل پوهنتون استاد او د یادې ټولنې مشر لال پاچا ازمون ته ویل چې له ډېرې مودې راهیسې په دې ولایت کې د راتلونکو ټاکنو لپاره د کارتونو د ویش لړۍ پیل شوي، ولې په دغو مرکزونو کې د کارت اخیستلو لپاره خلک نه تر سترګو کیږي. دی وایي هر یو افغان ته پکار ده چې د خپل ملي احساس له مخې خپل وطنوال وپوهوي چې ستاسې راتلونکی ستاسې د ټاکنو د کارت له مخې کیږي. ازمون وایي چې دغه کمپاین کومه پروژه نه ده، بلکې د ملي احساس له مخې ترسره شوی او په راتلونکي کې به هم دې ډول کمپاینونو ته دامه ورکړي.
د ختیځ سیمې لیکوال او ژورنالستانو خپلواکې ټولنې ته دا څرګنده شوه چې د ننګرهار په ولایت کې دا د رایې او د کارونې کارتونه چې دا کسان نه اخلي، نو د دې لپاره چې زموږ ولس پوه شي، ولس ته عامه پوهاوی وشي او ولس دې ته وهڅول شي چې لاړ شي او د رایې ورکولو کارتونه واخلي، موږ اړتیا ولیدله چې دغسې یو کمپاین ترسره کړو او ولس وپوهوو. دا کمپاین کوم پروژهی کمپاین نو، دا کمپاین یوازې د ملي احساس لمخې ترسره شو او په دې کې ټول ځوانانو برخه واخیسته.
څو ورځې وړاندې په ننګرهار کې د ټاکنو کمیسیون مشر ډاکټر اختر اجمل په مرکه کې ویلي و چې تر اوسه څه باندې 15,000 تنو د راتلونکو ټاکنو لپاره کارتونه اخیستي، خو استاد الپاچا ازمون دغه شمیره د ننګرهار ولایت نفوسو ته په کتو په نشته حسابوي. دی وایي چې په خار ولسوالیو کې مرکزونه شته، ولې د خلکو پر ځای پرې سپېرې خاورې انبار دي، او کچېرې خلک د راتلونکو ټاکنو په اړه عامه پوهاوی ترسره نکړي او د رایې ورکولو لپاره کارتونه ترلاسه نکړي، نو د ډېر لوی اکثریت حق به تر پښو لاندې شي. که څه هم له پخوانه د ننګرهار په مرکز او د ولسوالیو په انګړ کې د راتلونکو ټاکنو په اړه د کارتونو ویش روان دی، خو په ځینو سیمو کې خلک د ناامنۍ له ویرې او په ځینو سیمو کې خلک د بې پروایۍ له امله یادو مرکزونو ته نه ورځي او ډېر کم شمېر خلکو دغه کارتونه ترلاسه کړي دي. د ویلو ده چې د ننګرهار په 9 ولسوالیو کې خزینه کارمندان دې ته نه دي حاضر شوي چې هلته د کارتونو د ویش په مرکزونو کې کار وکړي او میرمنو ته د راتلونکو ټاکنو لپاره کارتونه ورکړي.
پلپلو د خوست یو شمیر قومي مشرانو او د مدني ټولنو غړو هم لزای خلکو وغوښتل چې په راتلونکو ټولټاکنو کې د ګډون لپاره کارتونه واخلي. په دې اړه پام وکړئ، د خوست له زموږ د بل همکار نجیب الله لوخي لاله ګلی راپورت.
زه اجی محمد امین واحد یارم. هدف دغه ده چې کارتونه باید هر څوک وخلي او دویم بس په دې نه وشه چې ځینو ورونه د په کابل کې چې د رئیس جمهوري دپاره کندیدون دي هلته یو څه کمیشن کورونې کابل کې پیدا کړي دي، میږه دا اتفاق وکړه چې ځونه نه خرڅوو بدي، خصوصا لویه پکتیا یو اتفاق بوي، یو اتحاد بوي په کندیدون چې دې په تلپنه واسطه د ولایتونه رغوړي دای دروشي ولایت دروشي دیدي څېره چې میږي د څوک ورسی دال خو شرم خبره وي.
د زدرانو د قومي شورا یو تن مشر وایي چې اوس د نوموړي قوم خلک په مسایلو پوه شوي او کنوماندان زموږ رایه غواړي دوی د زدرانو ستونزې او غوښتنې نږدې وویني.
زه پس درخیم د زدرانو د شورا رئیس. زدرانو کوم وس پوه شوی دی په درې ولایتې کې پرتی تقریبا لس نیمه ولسوالۍ ده، نو که څوک د زدرانو نه رایه غواړي باید دوی روشي د می مشکلات وګوري.
د کوچیانو یو تن ځای مشر رمضان کوچی په خپل خبرې کې وایي چې راتلونکي ټاکنې باید په شفاف ډول ترسره شي.
راتلونکي انتخابات په باره کې موږ دا غوښتنه د جدي توګه منه چې دا انتخابات پاک وسی، شفاف وسی، داسې نه وسی لکه تیر انتخابات. او کوچیان هر کس انتخاباتو ته تیار دي، ولې دې په خاطر د خپل وطن، د خپل اسلام، د خپل خدمت په خاطر منه.
قومي مشر حاجي رسول محمد خان تنوی وایي چې په خوست کې داسې هلې ځلې روانې دي چې ټول خلک په یو غږ او یو اتفاق هغه واحد نومان ته رایه ورکړي چې د هغه په وجود کې د خوست د خلکو حقوق خوندي کیږي. ټاکل شوی په افغانستان کې راتلونکي ولسمشریزي او ولایتي شوراګانو ته ټاکنې د 1993 نریس کال د حمل په میاشت کې ترسره شي.
نجیب الله الو خیل اوس هم د وزیر خان په واس کې دا سندره سو سندر اوریدا د وزیر خان په واس کې د خیبر ایجنسی د لنډی کوتل تحصیل د اشرف خیلو د کلی اوسیدونکو وای د دوی د کلی آبادی اوس ډیره زیاته شوې ده، خو تر اوسه دغلته د اوبو کوم لوی ټیوبویل نشته چې له وجې د دغې سیمې خلک د اوبو د کمبود سره مخامخ دي او ډیر په مشکل ځان ته اوبو پیدا کوي. دوی مطالبه کوي چې چارواکي باید په دې سیمه کې د اوبو د ټیوبویلونو بندوبست وکړي چې د دوی دغه ستونزې ورسره هوار شي. د لوړ ګنا زموږ همکار په دې موضوع راپور لیکلی.
د خیبر ایجنسی د لنډی کوتل تحصیل اشرف خیلو کلی اوسیدونکي وایي چې د دوی آبادی وس خواوشه 50 زره نفوسو ته رسیدلې ده، خو د دوی په سیمه کې تر اوسه کوم لوی ټیوبویل نشته او دوی بو د نشټوالي له امله د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې اوبه یو بنیادی ضرورت دی او حکومت له پکار دی چې په دې سیمه کې د ټیوبویلونو بندوبست وکړي. په دې حق له د اشرف خیلو کلی اوسیدونکي خیالی شاه مشال ریډیو ته وای
اوس مونږه څومره خلک چې ټولو ته ډېر زیات تکلیف وي بو طرفه ځکه چې واړه واړه ټویلونه دي دغه نوبره وزې نه بجلی نه دلته په اروپا باندې تقریبا سلو نوس یو نیم سو روپۍ بیله راخلي هم میلاوږي نه په لمبر کې وکینې چې اوبه ټینکۍ راشي نو تالی اوبار کې خلا کار نه کړې بیا بیا ورته ناست
او د اوبو د ستونزې او ضرورت په هکله د دغې کلي یو مشر عبدالرازق وایي
حکومت د طرفه غټ ویلونه اوس او پورې نیول شوي اوبه چې د انسان ژوند سره لازم ملزوم ده که سکل ګوري نو سکلو له پکار ده که انسان خپل لمبا ته ګوري نو لمبا له پکار ده که او دس کې یو دس له پکار ده که ماشوم ماسې مخلاص وینځي هغه له پکار ده که کپري وینځي هغه له پکار ده که کور صفائی ګوري هغه له پکار ده د اوبو نه بغیر انسان سره ژوند نشي کېدی
او د یاد کلي یو بل تن عظمت علي وایي چې دلته د ډېر پخوانه د اوبو د غستونزه شته خو د هوارولو دپاره یې حکومت دلته کوم لوی ترقیاتي کارونه نه دي کړي
اوبو ستونزه خو لکه ډېر وخت نه ده او همیشه دپاره ده دلته که وګورې نو ګورمنټ چې کوم ده لکه هیڅ کار نه دی کړی اوسه پورې هر چا چې کوم دی خپل وس مطابق هغه وړوکی بور چې کوم دی هغه وهله دی خو هلته هم چې کوم دی بجلی نشتوالي د لاسه هیڅ پرمختګ چې کوم دی هغه نه کېږي اوبه راخیستل چې کوم دی هغه ګران شي بلې دا چې میگا پروجیکټ سهولت د بیخي نشته دی ګورمنټ دې سایډ ته دې طرف ته هیڅ توجه ورکړې نه ده اوسه پورې
د خیبر جنسۍ د لنډي کوتل تحصیل د اشرف خیلو کلي د اوسیدونکو د ټیوبویلونو او د اوبو د غستون زمو چې کله د دغې سیمې نه د کامي اسمبلۍ دپاره منتخب شوي غړي الحاج شاجګل پردي ته وړاندې کړه نو دوی وویل
د لنډي کوتل او د خیبر چې کوم د اوبو تکلیف ته په شمول زمو ټولې حلقې هغه مونږ ته ډېر احساس دی او هغه مونږ په فرسټ پرایورټي باندې کوشش هم کړی دی یو خو لکه اوس کوم ای ڈی پی فنڈ دی هغه کې زیاتې پیسې مونږ د سولر سیستم دپاره او د واټر ټینک د سټوریج دپاره ایښي دي چې هغه کې په هر کلي کې مینیمم کم سے کم 200 کورونو ته مونږ دا سہولیت ورکو چې هغه اوبه هغو ته د یو مشترکه
د اشرف خیلو کلی اوسیدونکي وایي چې که په دې سیمه کې ورته د لویو ټیوبویلونو بندوبست وکړی شي نو د دوی د اوبو د غستونزه به ورسره هواره شي
تاسو زموږ د همکار راپور اورېده پیژندل شوی پښتون لیکوال شاعر او د رادیو پاکستان پخوانی براډکاستر عبدالله جان مغموم د ورپېخې ناروغۍ له امله تېره ورځ وفات شو نوموړي تر څلوېښتو زیات کلونه د پېښور رادیو لپاره خدمات وړاندې کړي وو د همدارنګه د شعر او نثر نادرې نمونې هم وخت په وخت ولس ته وړاندې کړې وې عبدالله جان مغموم د مرچکي په نوم هم شهرت درلودلو ځکه د په دې کردار کې کلونه کلونه د پېښور رادیو اورېدونکي د ټولنې د ناخوالو نه په ترسکون انداز کې خبر کړیو زمو همکار شاهین بنیری د عبدالله جان مغموم ژوند او کار ته په یو راپور کې کتنه کوي
د پښتو ژبې نوموړی لیکوال شاعر او براډکاستر عبدالله جان مغموم د 28 کال په عمر کې د جمعې په ورځ د دې فانی جهان نه سترګې پټې کړې عبدالله جان مغموم په کال 1928 کې د پېښور په دارمنګو کلی کې زیږیدل و د پښتو شعر او نثر ګڼ شمېر کتابونه لیکلي دي د پاکستان مرکزی حکومت د مغموم صاحب د ادبی زیار په بدل کې هغه ته صدارتي انعام هم ورکړی دی عبدالله جان مغموم د یو دور نومو چې د قلم او خپل ځانګړي اواز په وسیله د پښتنو د ټولنیز ژوند ستونزې په یو خوندور انداز کې وړاندې کولې او د هغې د هواري لارې راستلې د مغموم صاحب یو ملګری او د ریډیو پاکستان پخوانی سټیشن ډایرکټر نثار محمد خان د عبدالله جان مغموم د فنی زیار په اړه وایي
عبدالله جان مغموم دا نوم خلک کم پیژني بین خان پیژني مرچکی پیژني شاعر پیژني ادیب پیژني مزاح نگار پیژني یو ډیر ښکلی انسان پیژني نو مغموم صاحب بلاشي نومونه دي نو که زه سره پاکستان نه جوړېدو خبره وکړم نو د 12 او 14 اګست تر میاځه شپه چې وه د شپې یعنی 12 بجې پس یو منټ تیر شوی و او مغموم صاحب پښتو کې آداب عرض پزای السلام علیکم او وی دا ریډیو پاکستان پی خبر دے دا آواز د مغموم صاحب او د پسې دستی یو سندر اجمل خټک نومې ډیر لوی شاعر دی زمونږ او هم دا لاغه په لیکل سندر نشر شو او په دا د مغموم صاحب یو یادگار اناونسمنت او
فائق یوسف زید پښتو ژبې لیکوال دی چې نن سبا په لندن کې زده کړې کوي وای مغموم صاحب لیدل نه وو خود هغه د پروګرامونو نه ډیر څه زده کړی او نن لیک هم د دغه زده کړو په برکت کوي نوموړې زیاتوي.
مغموم صاحب خود پښتنو د هر کور چې ریډیو ویلره کور نه بلکې زه بویم چې د پوره چم استاد او د دې پروګرام زما په یاد چې د شروع په شپه به او ټول خلق براتلل خزي سړی زمونږ د نیکه په کور کې مونږ د نیکه سره اوسېدو نو دا ټول چم زنانه برا غونډې وې د دغه مرچکی پروګرام به اورېده او په مرچکی پروګرام کې به د ټولنې ته ډېر زورور درس ورکو که زه ووایم چې دی د امن او د ټولنیز ژوند استاد او د ده شاګردان چې وو دا ټول پښتونخوا لر او بر وطن و ځکه دا پروګرام دومره مشهور و چې د هرې ښځې ته به پته وه هرې نیا ته به پته وه هرې ترور ته به پته وه هرې کاکي ته به پته وه او دغه وخت له به ټول خلک راغلی او چپه خوله به ناست و په ټول چم کې یو ریډیو به مونږ کړه او ده چې به په خپل پروګرام کې کوم زورور پیغام ورکو هغه تر ننه مونږ ته یاد دي دا مونږ په پوهنتون کې هم بیا زده نه کړه.
عبدالله جان مغموم د خپل فن په زور پوهېده او ډېره مینه ورسره لرله. مغموم صاحب پوهېده چې د ریډیو د پروګرام په وسیله هغه د پښتنو سپېڅلي قدرونه ژوندي ساتلی شي او ټولنه د پرمختیا په لور بوتلی شي. نثار محمد خان وایي د عبدالله جان مغموم فن د انسانیت د ګټې لپاره وو.
داغه د فن په والو خو زه دومره وایم چې داغه واده ډېر ناویاته کاری په ژوند کې او هغه زلمی و زلمی په کټ ختلی و او ورته ټلیفون راغی چې شابه ډرامې ریکارډ به نه لایو ډرامه به شابه ډرامه تیاره ده دا به څه کوو مونږ او هغه په دک سې څیره تړلی راغلی دی او په براډکاسټنګ کې هغه پروګرام کړی دی نو داغه ژوند ټول ریډیو فن او زمونږ د خلکو د پاره سوشل چې کوم خایستونه هغه ټول په مونږ تقسیم کړي دي.
عبدالله جان مغموم اگر چې اوس د دنیا نسترګې پټې کړې دي خو د هغه د فکر ښکلا او رنگونه به په روانو وختونو کې هم د پښتو شعر او فن د زده کوونکو او مینوالو لپاره د لارې بل مشالونه وي.
تاسو د شاهین بونیر نو اوریدل د پښتو ژبې د پیژندل شوی لیکوال شاعر او براډکاسټر عبدالله جان مغموم د ژوند او کار په اړه معلومات. د خبرونې په دې برخه کې فیاض خشکی ته غوښ
ما ویلے غنیار سبھی اندازہ خوندی ما ویلے غنیار سبھی اندازہ خوندی ادب دے درج کم زبان درازا خوندی ادب دے درج کم زبان درازا خوندی گزار دے رسال کی تیر اندازہ خوندیے گزار دے رسال کی تیر اندازہ خوندیے ادب دے